The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سرا د سپورت لډګرا شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله من یم چې ټول برک روغ یاست. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه اونیزه ورزشی خبرونه اورئ. د دې اونۍ د خبرونې په لمن کې هم درته د بیلابیلو لوبو په تړاو رپورټونه خبرونه او معلومات وړاندې کوو. افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هند کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې هم ښې لوبې کړې دي. افغان تکوندوکار روحلا نکپا د نیوزیلند د تکوندو د ملي لوبډلې روزونکی ټاکل شوی دی. د ښځینه فوټبال نړیوال جام له ترسره شویو راتلونکو سیالیو مو هم خبرو. په دې خپرونه کې به پر دې مسایلو سربیره ګڼ نور خبرونه او رپورټونه هم درته وړاندې شي. د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو په تړاو هر اړخیزه مرکه کړې ده چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې به خبره شي. را سره پاتې شي. پیل د پاکستان پر وړاندې د کرکټ راتلونکو سیالیو ته د افغانستان په اعلان شوي لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوي لوبډله کې تر ډېره هغه لوبغاړي شامل دي چې د بنګلادیش پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ولوبېدل. دغه سیالۍ به د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نور په دې رپورټ کې له امید زهیرمل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د اکشن بې پورز د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به د اګست میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه نیټه د افغانستان په کوربتوب په سریلانکا هیواد کې درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم ساپی او وفادار مومن شامل دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی دې لوبډله کې فرید ملک او شاهد کمال د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوي چې له لوبډلې سره به سفر کوي. د یادې لوبډلې په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوي ټاکل شویو لوبغاړو د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی او ډاډ یې څرګند کړی چې ښه پایله به ورکوي. نوموړی زیاتوي،
لکه تاسو په جریان کې یاستئ چې افغانستان کرکټ بورډ په دغه د ورلډ کپ پروسه کې مختلفو لوبغاړو ته چانس ورکړی ده او دغه پروسه کې موږ د بنګلادیش سره میچ نوکرل یو خو فرصت وو، د سریلنکا سره میچ نوکرل یو خو فرصت وو چې تر څو موږ ورلډ کپ ته ورسېدو او د کرکټ بورډ نه مننه چې دوی موږ ته یو بهترین بل فرصت د پاکستان سره لوبو کولو چانس راکو چې تر څو موږ ورلډ کپ ته او ایشیا کپ ته یو بهترین پریپریشن سره ولاړ شو او تر څو چې موږ د کمبینیشن باندې نور ښه کار وشي چې تر څو هغه نیمګړتیاوې وي چې موږ ته موقع پیدا شي تر څو موږ په هغو باندې کار وکړو، کوچز کار پرې وکړي او سره سپورټ سټاف کار پرې وکړي. نو الحمد الحمدلله خبره دا ده چې ټول لوبغاړي فټ دي او چمتو دي ته چې دوی د پاکستان سره په سیریز کې برخه واخلي.
د ویرو دا چې په لومړي ځل به دواړه هیوادونه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي او تر دې وړاندې د شل اورځو سیالیو په لومړنۍ لوبلړۍ کې افغانستان دوه د یو پر وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړی روحلا نکپا د نیوزیلند د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. د نیوزیلند هیواد تکواندو ادارې په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې ده. ویلي دي د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د المپیک په نړیوالو سیالیو کې به ښاغلی نکپا د یاد هیواد د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کړي. د یاد ادارې اعلامیه زیاتوي د نیوزیلند د تکواندو لپاره دا مهم خبر دی چې له داسې وړو او غوښتلو منابعو څخه ګټه واخلي. د دوی په وینا چې روحلا نکپا د نړۍ په کچه یو له پیاوړو لوبغاړو او هیلمن دی چې د دوی لوبډلې ته به ښه روزنه ورکړي. ښاغلی نکپا به د اګست په 19مه نیټه د یاد هیواد له لوبغاړو سره په اوکلینډ ښار کې یو ځای شي او روزنه به یې پیل کړي. روحلا نکپا د لومړني افغان په توګه د تکواندو په سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ دوه ځل په 2008 او 2012 کلونو کې د المپیک په سیالیو کې د برونزو دوه مډالونه ګټلي وو.
بلاخره پاکستانی حکومت پریکړه وکړه چې د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون کوي.
د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی که څه هم د خپل لوبډلې د امنیت پر تړاو ژورې اندېښنې لري، خو بیا هم دې پایلې ته رسېدلې دي چې لوبډله به یاد ټورنمنټ کې ګډون کوي. دا چې په دې رپورټ کې نورې څه خبرې دي سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د اګست پر شپږمه نیټه ویلي که څه هم امنیتي اندېښنې زیاتې دي، ملي لوبډله به یې په 500 نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی پر راتلونکو نړیوال جام کې د خپل ملي لوبډلې د امنیت په تړاو ډېرې اندېښنې لري او زیاتوي چې دا اندېښنې د کرکټ له نړیوالې شورا او هندي کرکټ بورډ سره شریکې کړې دي. د دې وزارت اعلامیه زیاتوي چې باید هندوستان ته د سفر پر مهال د پاکستاني لوبډلې د امنیت په تړاو بشپړ ډاډ ورکړل سي. د کرکټ نړیوالې شورا 500 جام سیالۍ سږ کال په اکتوبر میاشت کې د لسو لوبډلو په ګډون په هندوستان کې پیلېږي چې د هند او پاکستان سیالي به د اکتوبر پر 15 نیټه په احمد آباد ښار کې پیل سي. له پاکستانه په لومړنیو راپورونو کې ویل سي و چې شایي هغه هیواد په نړیوال جام کې ګډون ونه کړي. دواړه لوبډلې به تر نړیوال جام وړاندې په آسیا جام کې سره مخامخ سي چې په پاکستان کې پیلېږي، خو د دوی سیالي به سریلانکا کې ترسره کیږي. د پاکستان او هندوستان د خرابو اړیکو اغیز اوس مهال پر لوبو هم پریوته دی، خو کرکټ بیا په ځانګړي ډول ډیره صدمه لیدلې ده. د کرکټ نړیوال شورا له ټورنمنټونو پرته دواړه ملکونه هیڅ ډول دوه اړخیزې سیالۍ نه کوي. دغه راز اوس مهال د هندوستان کرکټ بورډ او حکومت په خپلو سترو سوداګریزو سیالیو آی پی ایل کې هیڅ پاکستانی لوبغاړي، لوبڅار، روزونکي او تبصره کوونکي ته هم اجازه نه ورکوي. باید وویل سي چې په سژني نړیوال جام کې به افغانستان هم د دغو هیوادونو په ګډون له ټولو ګډونوالو هیوادونو سره سیالۍ ترسره کړي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپل دواړه سیالۍ له چک جمهوریت او موزمبیق هیواد سره مساوي کړي دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې یاد سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوې چې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د چک جمهوریت پر وړاندې 4-0 په مقابل کې لوبه برابره کړه. دغه راز په دویم سیالۍ کې چې د اگست 5 نیټه له موزمبیق هیواد سره ترسره شوه هم 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فوټسال ملي لوبډلې تر دې سیالیو د مخه د مرکزي آسیا په سیالیو کې دویم مقام ګټلی و. باید وویل شي چې د فوټسال په تازه اعلان شوې نړیوالې درجه بندۍ کې افغانستان 4 نمرې نور پرمختګ هم کړی دی چې له 68 مقام څخه 28 مقام ته رسیدلی دی. د افغانستان د تکواندو اتو لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې د سپینو زرو او برونزو شپږ مډالونه ګټلي دي. یادې سیالۍ په جنوبي کوریا کې د روانې اونۍ په پیل کې ترسره شوې. دغه راز د تکواندو افغان ملي لوبډله به په همدې میاشت کې په نورو نړیوالو سیالیو کې هم برخه واخلي. د دې موضوع په تړاو به بشپړ جزئیات له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې په جنوبي کوریا کې ترسره شوې د شپږو مډالونو په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. په دې سیالیو کې د افغانستان په ولید تکواندو اتو لوبغاړو ګډون کړی وو چې رامینا مینی د لومړی وزن لوبغاړي په خپل لومړی سیالۍ کې د جنوبی کوریا لوبغاړي ته ماتې ورکړه، مګر په دویمې سیالۍ کې له کاناډایي سیال څخه ماتې وخوړه او د برونزو میډالې وګټه. دغه راز محسن رضایی په دویم وزن کې خپل امریکایي، کوریایي او آسترالیایي سیالانو ته ماتې ورکړې، خو له هنګري سیال څخه یې ماتې وخوړه او د سپینو زرو میډالې وګټه. په دریم وزن کې بیا بیژن صدرزاده په خپلې لومړۍ سیالۍ کې له کوریایي سیال څخه ماتې وخوړه او هیڅ میډالې ونه ګټه. همدارنګه حکمت الله زین په څلورم وزن کې ښه وځلید چې خپل عراقي او کاناډایي سیالان یې مات کړل، خو هغه بیا د کوریایي سیال پر وړاندې لوبه وبایلله. امید صحاق بل افغان تکواندو بازو چې په دې سیالیو کې یې د اتلولۍ چانسونه هم ډېر زیات و، خو ویل کېږي چې د لوبڅار د غلطو پریکړو پر اساس هغه د سرو زرو له میډال څخه بې برخې شو او کوریایي سیال ته یې لوبه وبایلله. په شپږم وطن کې رامش حسیني سیالي وکړه چې خپل لومړنی سیال چې د ګوام هیواد اړوند و په غټ توپیر یې ماته ورکړه، خو د آسټرالیاوي سیال پر وړاندې مات شو او د سپینو زرو میډالې وګټه. په اووم وزن کې بیا محمد اشرف شکران د افغانستان لپاره سیالي وکړه او خپل لومړني دوه سیالان یې مات کړل، خو په پایلوبه کې یې ماتې وخوړه او دویم مقام یې وګټه. په اتم وزن کې علی اکبر اميري سیالي وکړه. هغه د باکو هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړه، خو په نیمه پایلوبه کې له خپل ازبکستاني سیال څخه ماتې وخوړه او د سپینو زرو مډالي وګټه. د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې د جنوبي کوریا په موجو ښار کې پیل شوې وې، د تکواندو 200 لوبغاړو ګډون کړی و چې د افغانستان لوبغاړو پکې 2 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونه وګټل. ویل کېږي چې تر 2 ورځو پورې به د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د جنوبي کوریا چون ښار ته لاړه شي او هلته به د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی دی چې پخوانی لوبډل مشر انضمام الحق یو وار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. یاد بورډ د اګست په 10 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی انضمام به خپل دنده د راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته د لوبډلو له ټاکلو پیل کړي. نوموړي تر ټاکل کېدو وروسته ویلي دي ورسپارل شوې دنده خورا ستونزمنه ده او هڅه به وکړي چې په دې لنډ او تنګ وخت کې تر ټولو پیاوړي لوبغاړي د پاکستان ملي لوبډلې ته وټاکي. ټاکل شوی چې افغانستان او پاکستان هم په روانې میاشت درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. انضمام الحق تر دې وړاندې هم د پاکستان د ملي لوبډلې د روزونکي او غوراوي کمیټې د مشر دندې ترسره کړي دي. باید وویل شي چې ښاغلی انضمام په 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. استرالیا را روان نړیوال جام ته خپل ابتدایي 13 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې اعلان شوی لوبډله به تر نړیوال جام پورې په بیلابیلو لوبلړیو کې سیالۍ وکړي او غوره 15 کسان به نړیوال جام ته ولیږي. استرالیا د کرکټ په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه ده چې تر ټولو هیوادونو یې زیات نړیوال جامونه ګټلي دي. په اعلان شوي لوبډله کې ډیوډ وارنر، سټیو سمیت، شان ایبټ، اشتن اگر، الیکس کیری، نتن ایلز، کیمرن گرین، ایرن ہارڈی، جاش ہزلیوڈ، ٹریویس ہیٹ، جاش اینگلس، میچل مارش، گلین میکسویل، تنویر سنگا، میچل سٹارک او ادم زمپا شامل دی. دغه راست پاٹ کمنز با په دې نړیوال جام کې د استرالیا د لوبډل مشر په توګه دنده ترسره کوي. یاد لوبډل با په راتلونکو میاشتو کې لومړی له سویلي افریقا او بیا له هندوستان سره د شلوریزو یو ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. باید وویل شي چې استرالیا روان کال په لومړي ځل د ټیسټ اتلولیو پیلوبه هم وګټله او انګلستان سره یې اشیز ټیسټ سیالیو لوبلړۍ 2-2 برابر کړه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالي د اگست 5 نیټه د کولمبیا او فرانسې په بریا سره پای ته ورسېده. د یاد پړاو په وروستۍ ورځ لومړۍ سیالي د کولمبیا او جامیکا ترمنځ و چې 1-0 پر وړاندې کولمبیا وګټله. دغه راز دویمه سیالي به د فرانسې او مراکش ترمنځ و چې 3-0 پر وړاندې د فرانسې په بری سره تمام شوه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل پړاو لوبډلې هم معلوم شوې چې یاد سیالي به د اگست په 11 نیټه پیل شي. د کوارټر فاینل په پړاو کې به هسپانیا د نیدرلند، جاپان د سویډن، استرالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه اورئ. اوس د خبرونې دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د اعلان شوي ملي لوبډلې په سریلانکا کې د سیالۍ او نورو مسایلو په تړاو مرکه کړې ده. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمد زیده نور په مرکه کې واورئ. ښاغلی احمد زید، د پاکستان پر وړاندې د افغانستان په اعلان شوي لوبډله مو نظر څه دی؟
د پاکستان په خلاف باندې لوبډله تقریبا متوازنه او منظمه ښکاري. که سپین بالینګ وګورو، فاست بالینګ وګورو او بیټنګ آرډر وګورو، د سلیکشن له بنیاد نه سیدا متوازن ښکاري. خو که تخنیکي لحاظ باندې به موږ وګورو، لوبډلې په تیاری کې ډیر کارونه دي چې هغه باید ترسره شوي وای او په هغه باندې کار شوی وای. نو داسې ښه تیاری ماته نه ښکاري چې سوی ده. نورو لوبډله سیدا د انتخاب په اړخ کې وګورو، فاست بالینګ برخه پوره ده، د بیټنګ برخه پراده، د سپین بولینګ برخه پراده، تخنیکی ستونزې بلري.
د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې په ورسته لوبلړیو کې معلوم شو چې افغان لوبډله په میډل آرډر کې لږه ستونزه لري. رحمت شاه، حشمت شهیدی او نجیب الله زدران هغه لوبغاړي دي چې ډیره وخت خپل پرفارمنس نه کوي. کرکټ بورډ ته څه کول پکار دي چې دغه ستونزه حل کړي؟
او بالکل، مونږ بار بار دا یو خبره کوو چې مونږ تیارای د لوبډله سین نه سوې غم دغه زوینه دي چې مونږ لوبډله تقریبا ډیره زیاته نورو ټیمونو بالرانو ته دمنګ بیټسمینان معلوم سوی دي چې کوم ځکه خامیانې ډېری دي او ما ته نه ښکاري چې په خامیانو د ډېر زیات کار سوی وي چې دمنګ بیټسمینان هغه ځکه ټارګټ نشي که دمنګ اوپنران دي هم ټارګټ دي که دمنګ میډل آرډر بیټسمینان دي هم ټارګټ دي او موږ ته به مخالف ټیمونه اوس ډېر منظم پلان سره راځي او دمنګ لوبډله سده اوس په اسانۍ باندې ټارګټ کېدی سي دمنګ بیټسمینان د نورو دنیا د فاست بالرانو لپاره بوس دې زیات مشکل نه سی او نو په دغه ځایونو کې کار پکارو او ډیر مهنت پکارو په دغه خامیانو باندې کار وسی اول بیټسمینان په اوټ نسی او هغه ځکه خپل خامیانې سی دی په سترنت یا په کوي نقطو باندې بدل کی ماته نه ښکاري چې په دې شانو کار وسی
د ورځې په توګه وایي چې د یادو لوبغاړو ځایناستي اوس په افغانستان کې شته
بالکل ځایناستي د لوبغاړو سره د منګ د افغانستان د کرکټ خو یو دغه خوشخبری او کو یو دې منګه خوش قسمتیم دا د سیمنګه ډیر با استعداد لوبغاړي لرو نو نیمنګه په کورنی کرکټ کې د سی لوبغاړي ستاسو د منګه د ملي ټیم د هر یو ډیزایناستي کېدای سی او خت تکړه لوبغاړي ستاسو د منګه روان نسل په ډیر تخنیکی سمره تخنیکی مسائل دی په دې باندې سنبال ده او په تکتیکی مسائل باندې سنبال ده په کرکټ باندې ډیر زیات پویږي او که هر اکیډمي تلار سی په سلګونو لوبغاړي چې د سحر نتر مخامه پورې دی او پروفیشنل یو مسلکی کرکټ پتوګه کرکټر پتوګه باندې خپل کرکټ کوي په مسلکی توګه باندې کوچز دی روزن کې وسکار سره کوي چې د شیان په قانونو په افغانستان کې نو بالکل د موږ د افغانستان د کرکټ آینده ډیر روښانه ده د هر یو یعنی اے ټو زد چې څومره نېشنل ټیم د ټولو ځای ناستې ده
د پاکستان پر وړاندې څه ډول ستراتیژي جوړول پکار دی
کو ګورو ستراتیژي جوړول سیدی اسانه کار ده سم مشکل کار نه ده من کولای شو سی وینینګ ستراتیژي جوړ کو په دې کې د بیټسمنان د هر بیټسمن رول معلوم کو کوم بیټسمن و په یو لسکسي لوګډاله کې څه رول لري او خپل رول به څنګه تر سره کوي دې ته مونږ یو وینینګ ستراتیژي جوړولای شو ټول ټیم ته باس بولینګ ټیم جوړوي شو سپن بولینګ ټیم جوړوي شو د پاکستان د ټیم بیټسمنان هم مونږ ټارګټ کولای شو او تاسو په فیلډ پلیسینګ باندې ډیر کار کولای شو خو د وینینګ ستراتیژي د جوړولو سره سره د وینینګ ستراتیژي د عملی کولو برخه سده ډیر زیاته مهمه ده د مثال په ډول باندې کې چې ته مونږه پاکستانی بیټسمنان یا یو بیټسمن چې ته ټارګټ کوې په کوم ځکه د سوځيږي او کیږي نو هغه ځکه مونږ ته په کار دي چې بال وکړو نو کاغه ټارګټ بولینګ مونږ نسو کولای هغه ځکه بال نسو غورځولای نو دا د مونږه د پاره بیا مشکلېږي د بیټسمن اوټ اول نو همدې سکه مونږه یو دیو بال راوند ته ستراتیژي جوړ کوو چې هغه ستراتیژي مونږ په ګراوند کې عملی کولای نسو نو بیا موږ د پاره مشکل ده وینینګ ستراتیژي جوړول اولی جوړول ډیر زیات ضروری دی له جوړول نو وروسته بیا دې عملی کول یو لوی برخه ده چې دغه عملی کول په برخه کې موږ امکان ولري چې ناکام شو ځکه چې موږ دغه د عملی کول لپاره باید موږ ډیر ټایم ولرو او لوبغاړي تیار کو هغه وینینګ ستراتیژي باید ډیر مخکې تیار شي هغه په کمپونو کې تیار شي هغه باندې کار وسی ټارګټ پریکټس وسی سناریو ټارګټ پریکټسز باید ډیر زیات وسی هغه شیان دلته نه کیږي په افغانستان کې بدبختانه په افغانستان کې صرف هر لوبغاړی لګیای دي ځان په تیاری باندې کار کوي د مونږه لوی بدبختی دا ده چې لوبغاړی سیدی دي ځان په تیاری لګیا دي او ځان جوړی د بل مخالف ټیم ټارګټ کول او یو ته ستراتیژي جوړول او لوګونه میچنه ګټلو ته تیاری کول په دې ش باندې په افغانستان کې کار نه ده سوی او نه ما لوصلې ده لیا تر څو پورې سیدا کار مونږه ونکو مونږه غټ ټیمونه نسو وهلای او میچنه مشکلی دي
دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په سریلانکا کې د بل لوبډلې قربتوب کوي دا به څومره غیزمن کار وي
بالکل سریلانکا کې یو بل ټیم ملم کول او دغه قربتوب کول به فائدہ صرف موږ ته داو کې چې موږ چې سپین بولینګ سیدا چې څومره مشهور ده او سپین بولینګ هم خو سی نو سپین بولینګ یې د موږ د نورو ټیمونو لپاره سردردای ده که سپین بولینګ موږ ته خو بولینګ کوي او ډیر چانس تا چې په سریلانکا کې د موږ سپینران خو ځلېږي نو دا یو چانس موږ لرو چې موږ په دیو ځای کې ډیر خو ځلېږو نور زینه ماته د سی بیټینګ او فاست بولینګ د سی نخکاری سے ډیر به مونږ په دې برخه کې وځلی.
پاکستان هم دې لوبلړۍ ته خپل تر ټولو پیاوړي لوبډله لیږي، دا ځل به سره مقابله څنګه وي؟
بالکل، یو د دې لوبو د تیر سیریز مونږ کوم ګټلې و، خو پاکستان سي د مونږ خپل ډیر ځوان لوبډله را لګلې و، د پیره بده خپل مکمل ټیم را لګي او با تجربه لوبغاړي را لګي، او دا فارمټ سي د 500 اوریز فارمټ، او 500 اوریز فارمټ کې سي د مونږ ډیر زیات په خنخ کارو، نو کوم خپل تاریخ ګورو د کرکټ 1500 اوریزه کې مونږ ډیر زیات نه یو ځلې دي لکه څنګه چې په کار ده. مونږ یو ویشا کپ سدا د ای پی ایل نروس کوم شا کپ سوي و، هغه کې ټیم ډیر خزلې دلې او لغه نروس به د مونږ ټیم سدا په ون ډی کرکټ کې دومره خنه ده زلې دلې، خو تا م دې کرکټ تر کوي سو پاکستان ډیر ایکسپیرینس ټیم ده، پاکستان با تجربه ټیم ده، په یو ورځنی لوبو کې د مونږ ټیم نه ډیر خر.
د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې کې سلیم ساپه وفادار مومن چې د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ولو بول شول پوره چمتو نخ کاریدل، او دوی ډیر وخت له کرکټ وروسته هم و. فکر کوي چې د لوبډلو ته یا د سیالیو ته هغه لوبغاړي مناسب دي؟
او سلیم ساپه او وفادار مومن سي دي دغه دی بیټسمن دی اوټول مهارتونه له دوی سره نسته، ځکه دوی خو ټارګټ نسی وستای او دی ټارګټ کې بال نسی کوي، دوی سره دی ویریشنز هم ډیر زیات کمای ده، او دوی سره سیدا سوینګ بولینګ هم نسی کولای لکه څنګه چې پاره کیږي او څنګه چې عظمت کولای شي. بالکل دی دوه ټیم کې چول سی بي دی دا به ورلد کپ د پاره، او دوی ته پکار دي چې دا له ټیم سره وساتي، په دوی باندې زیات ټراست دی لوبول نه ده پکار، دوی د ټیم سره وي تر څو پر دوی له ټیم سره او له دی ماحول سره او له هټو میچونو له ماحول سره او د بیټسمن د اوټولو په سټریټیزو په دیشانو په نت کې کار کوي، دا ښه خبره ده. خو زما په خیال باندې عظمت باندې نوې بال کول سي دي منګ ويره وو، عظمت سي د دواړه سوینګ ډیر ښه کوي، ل ډیر پیس سره کوي، غالک نمنګ ته फायदा اخستل دي پاروکی سره، پاروکی سره په نیو بال باندې عظمت بالینګ وکي نو دا به ډیر اغیزمن وي. او نور دا دوه کسان چې کوم دي، د دوی نمات عبدالرحمن ډیر ښه ښکاري، نو دوی دواړه دي اوس وخت په بنچ باندې تیر کی تر څو پوره دي شاکا په جوړ کپ ته پاره دوی خپل ځانونه تیار کی، دومره فټم نه ښکاري، او د دوی په لاین او لینث او په دیشانو کې هم ډیر زیاتې مسلې دي. نو وسه پوره پر ریدم هم نه دا جوړ، دوی په نت کې کوم بالینګ کوي ډیر تیز کوي، چې کله میچ ته سي دوی د پیس هم ډیر سلو سي، هر څه ډیر خراب سي، وجه دا ده چې دوی میچ پریکټس هم نسته، دوی د وخت پوره ټیم سره وساتل سي.
په سریلانکا کې د ایمرجنګ سیالیو پر مهال ابراهيم عبدالرحیمزي خطو پچونه وکړه، ښکاري چې په سیم کنډیشن کې خطو پچونه کول شي دي لوب
لړې ته نو پکار. بالکل، ابراهيم عبدالرحيم زاي سدا دایخ یو خه استعداد ده، زمونه ما تر ډیره وخت دایخ زليګي فرست کلاس کې ولستي کې شپږیزه کې د ټولو کې خزليګي، خو څه زوینه دي انټرنیشنل کرکټ سدا یو بیل لیول ده، له دې لوبونه لیول جگ ده، نو د ټایم پکار ده سي غلي ول ته یا ځان تیار کی یا غلي ول کې دای لوب یو کی، او څه شیان سي دي د تکار پکار ده، لکه د پسمنټ باندې کار پکار دا کریس اٹیکس د دې د ډیر ما تسلوخ کاری باز ډیر د سلک تخنیکی مسائل لیس په دې باندې د کارو کی، نو دای بنور هم د انټرنیشنل لیول لپاره یو پیاوړی فاست بولر سی، نور په استعداد کې هیڅ شک نشته، او سیمی کنډیشن د لپاره خو ډیر زیات ضروری ده، بال سوینګ کولو کې خو مهارت لري، ان سوینګ ډیر ښه کوي، په کار د سیدی الګ په هر ځکه وساتل سی، نور ذاتی ځای نسی او کرکټ کولو چانس ورکول سی.
د دې لوبلړۍ په تړاو مو نظر څه دی چې د کومي لوبډلې د بریا چانس ډیر دی؟
بالکل، یو شی ته منګه وګورو که چیرته منګه سپین بولینګ او فیلډینګ ډیر ښه کیږي، نو د منګه چانسز بیا ډیر دي چې پاکستان له 240 لنزو پورې وسوځو، بیا د منګه ټیم د دې قابل ده چې 240 یا 240 تونه کم رنزونه سي دي چیس کړي، که چیرته منګه یو ټیم منګه 200 او 200 کوي بیا چیس کول د منګه لپاره ډیر سخت دي، ځکه د منګه میډل اورډر بیټسمنان سي دي د منګه درې بیټسمنان سي دي سل باله تقریبا په شریکه باندې ډاټس راولي تر ډیره وخت نه، که په خو میچونو ته وګورو نو سل باله منګه درې بیټسمنان سي دي ډاټ کوي، نو په هغه صورت کې بیا منګه 200 رنز چیس کول سي دي سخت سي. او نن سبا په ون ډی کرکټ کې یو د سي ټیم نسته چې هغه تر 200 او 200 رنزونه کم رنزونه وکي، منګه یو صورت کې چانسز لرو، او امید لخپل سپین بدلان نو امید لرم چې سریلانکا کې به خزلېږي.
هغه کوم مهم بدلون دی چې تی غواړي باید افغان لوبډله کې راشي؟
بالکل، د افغانستان ټیم تاسو کوم کوچینګ سټاف ده دا خو باید ټول تغیر سي، دا ډیر مهم زیات بدلون ده، ځکه چې د ټیم په تیاری کې اټس رول د ما په خیال باندې نه ادا کوي، ټیم اټس تیار نشه، ځکه ټارګټ تیار بالکل نشه. خو هم دا خبره سوي ده که څوک په شارټ پچ اوټیږي او سم شارټ پچ اوټیږي، که د چا سټرایک روټیشن مشکل دي او سم سټرایک روټیشن مشکلات لري، که د چا فټنس مشکل دي او سم د فټنس مشکل لري. نو اول خو کوچنګ سټاپ او دا د روزنه برخه او دا ټول او دا ټرینران دا باید تغیر او تبدیل سي. بل څه د میډ راډر کې از کوم کیسه منګه ګوربز او ټیګي ولغنه روسته یم کوم سره کوم لوب کیږي، په دې ځای کې یو بیټسمن پکار ده چې د دری لوبغاړي سی یو قسم لوب کوي، تقریبا ډیر ډیفنسیو لوب کوي، د دې منس کې یو ال راونډر لوبول پکار دي، تر څو پوري منګه د رنزونو په چیس کولو کې او د رنزونو په کولو کې څه مشکل ونه لرو. پراپر بیټینګ آرډر لوبول پکار دي، ته 15 شپږو بیټسمنانو پوري پراپر بیټسمنان سي دی لوبول پکار دي، ډیر زیاته تکیه سي ده په بولینګ نه دی کول، خاص کر په سپن بولینګ کول پکار. نو موږ په اړه برخه کې باید پیاوړي اوسېږو. او کوم جیو کې چې موږ بل مهم شی سي دا عظمت، عظمت نه موږ هیڅ کار نه داخسته، عظمت نه باید ډېر زیات کار واخیستل سي، هم په نیو بال باندې ولو بول سي، بولینګ پی اوسي او هم مخ کې چانس په بیټینګ کې ورکول سي، یا یو ځای ورته معلوم کی غته یو رول ورکی، یو ټارګټ ورکی، چې هغه خپل ځان پوه سي. نو د منګا پټین کې فرق د بیټینګ او د بولینګ اوورال باندې فرق منګا محسوس کړو.
په اخره کې راته وایا کومه مهمه مشوره افغان لوبډلې ته لري؟
بالکل، مشوره مې دا ده چې له بایلونو نه باید موږ ونډار شو، او هر سړی باید خپل ډاډه لوبو کې خپل کومې قوي نکتې سي دي هغه باید بالکل استعمال کړي، او کوشش وکړي چې څه شی زده یې هغه په ګراوند کې پریږدي، او له لوبې نه وروسته باید د ارمان دونه کړي چې موږ باید کشکې دا کړي وای او کشکې دا کړي وای. نو مطلب مې دا ده چې یو سلو لس فیصده کوشش سره د ګراوند ته کوشش، کله چې له ګراوند راوځي او لوبې بایللې سي دی مطمئن وي سیاره ما یو سلو لس فیصده کوشش کړی و لوبې ګټلو بایللسته. نو ښه ډاډه دي وکړي موږ دوای ور سره دي او زبردست کرکټ دي وکړي او له بایلرو نه ډارېږي، ګټلو بایلل په لوبه کې سته.
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرورې درنو مینوالو د دیونې خبرونه همدلته پای ته رسیږي. لملتیامو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي ملمه
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسې د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي، چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایس چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یو شزه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یو شزه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځای قوانین ورکړي هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي، او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته وایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوي.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي روانی لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ، څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
طبعاً پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وی، او یا هم بیخی خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عام په هوای پروګرامونه او مجلس درلودي. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول شزي په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنی. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شزو څخه هغه کوم حقوق چې لودې د جمهوریت په دور کې هغه هم ورسخه واخیستل سو. نو تا باندې انسان زوري از ما په رقم یو انجلې چې ټول عمر یې د شوز د حقوق لپاره، د شوز د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوري جام هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې جام یادونه په افغانستان کې زما همکاران نورې فرزي هم د سمج د تلافو غړي د غوي سر چې په تماس کې هم د غوي د وضعیت څخه خبرې جام تا باندې زوروي می نه یوازې چې موږ زو روحی او همدارنګ ذهنی وضعیت زموږ ورستربل تابن خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه شزي چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلې او کار کړی، او ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی وو، نو چې ټول په یو پلا په کور کې نه وستې، دا غوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خرابي. تاسو ته بهتره معلومیږي را پرونه نشریږي چې افغان شزي خاصتاً افغان انجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي، او په ډیره غټه کچه افغان انجونې په ډپریشن باندې اخته دي، چې دا خپله انسان زوري. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پراته له دغه سټیټمنټ څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري، او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم ماده ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې دغه وضعیت دغه سره روان دی. کله وضعیت دغه سره دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې شزې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوي چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي، که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بې سوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړي وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د نننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري، او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د شوزو لپاره زه هیڅ تاسې او آینده نه ګورم، پام دی وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه اوسي.
دلته سود نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه. وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ غږ پورته کوي. فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو ستاسو د غږ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان ستاسو چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان شوزو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغان شوزو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغان ښځو هغه سری کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډېر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هېواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هېواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوی، نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقېږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوزو استازو هم برخه درلوده چې د شوزو استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوزو استازولي نه د سوي کې هغه موافقه چې سوي دي په هغه کې دغه د شوزو مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوزو دغه د حقونو مسلې له پامه غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتاً د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسول دي، ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرشي چې وی دا هغه په حق لې یا هم بحث نه دا کړی، یا کوم که بحثونه کړی، یا هم هغه یوازې لکسي د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې باعث سوچ طالبان وخت ورسیږي، نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، همدارنګ یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنی وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
یا پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستان ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستان ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، شل کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستې، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې سمار ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسانو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمام دي، ځکه تاسو ته به تر معلومی چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چاله تاسو ته به تر معلومی چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دا وظیفو څخه استسوی دي، نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن ووزي، ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کو نفقه سو کوته برابرې نو دا دې بایس کې چې افغانستان ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دغه په خاطر افغانستان ووزي. نو د خپل یو غټ بحران دې زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان بر تل صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر سوچ ترجمه کوي، ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهیږم چې د ډیری د دلته په اروپا کې خو د ډیری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی. دا به ډیر شي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ځاغ پورته کی، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنی حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خو راوتای نسی، ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی دې لپاره باید حل لار پیدا سي. او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دی، یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمني کې په یو غونډه کې برخه اخیستی و، نه په غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبري وکړه چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغه سی پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهرې ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامېږي، ځکه د وطن د عیني واقعیتو پر اساس باندې باید وږغیږو، خپل ږغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغانو ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیتو پر اساس باندې یو څوک لاړ سي پر سټیج وږغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وږغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دي. نو دا به ډېر ښه چې مخامخ داسې نیګوشیشنې خبرې اترې چې څوک ورسره وږغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، دا غوی د لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان او ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا هم موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي، یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د لکانو د مکاتب څخه جلا وو. زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادانی وي او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم دارنګ د وځي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول شوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدی او دغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبان پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړې دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول شوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅه اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي، هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړي. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامني سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، د 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا 2 کاله لری پروتو سیمو کې هم دغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې وو، هم دغه پالیسی یا هم دغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغه وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغه خوب ته ورزي، د هغه پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي، فکر په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، څنګه؟
زه فکر کوم چې دا سیاوه ثانیه بنه چې زما به وطن هېری. تاسو ته به تر معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې برته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید نه لري. زما پلار جان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلار جان وګورم په دغه په دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمنه راته تمامیږي. هر ورځ چې تیریږي ز په دې هیله یم دلې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه، په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه ورته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي، او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو د پاره کوم مرجع هم نه لري؟
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې دغه کومه ما په هوی پروګرامونه چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانين کوم حقوق درکړي، دغه اما په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي. فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېرې د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لري پروتو سیم ته چې وینو، حتی ټلیفون نه لري. راډیوګان هم ډېرې چې دی اوس د لري پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاسو رات ردی کورنۍ تاوتریخوالی ماده مخه مو ویل چې ډیری جی جبری ودونه ډیری جی تر څنګه په کوم عمر کې دنجونو ودول، په بادو کې د شوزو ورکول، دغه ټول شیان ډیری جی ډیری سیمه بوي چې مشتلو د جمهوریت په دور کې اما په هوی پروګرامونو مدلو ده. دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډیر جالب وو، ځکه دوی نه خبر لدی چې دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، په دې شیانو باندې، یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې ځکه هغه اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهیده. او دغه اما په هوی پروګرامونو او په جمهوریت کې چې لري پروتو سیمو ته به شزیت لا او شزه ته به اما په هوی پروګرامونو جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بل بورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، پوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوورنس رایزنګ وو، یا هم اما په هوی وو د شزو لپاره او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوق په حقله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوق په حقله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورسخه اخیستل سوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نول سوي.
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي، خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کېږي چې بل اخر به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دې لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډیر مبارزې دي. هغوی اصلا هم دا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر 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 زیات مبارزې دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري دغه لپاره جنگیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا ورسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د پرسرته عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پیژي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته، هر تیار پسې رڼاسته، نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتماً هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې د نهادونه، د یو این ایجنسی سو، د ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتماً دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي، ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دا کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر وای دی دا یوازې تاسو لپاره دی د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه دا غوی لپاره نه دی آیا هغه بشر نه دی آیا هغه انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او د وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لار ورته پیدا کیږي
ځوانه فعاله او د شذو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي زموږ ملتیا وکړه تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو
ډیره زیاته مننه تاسو ته
Thank you. بس اس پہ اٹھو بلوتن تلاش والنگار کے بس اس پہ اٹھو